اندازه‌ای که تعداد عساکر خود را در افغانستان بیشتر بسازد، اگر یک حکومت و یک قوای امنیتی با اعتبار در داخل افغانستان شریک آمریکا نباشد، رسیدن به پیروزی علیه طالبان در این کشور ممکن نخواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به پایان مجله های خبری اول روز رسیدیم. برنامه یک ساعته امروز را نخستین برنامه را همکارم سالی ساقزه خالقی پیشکش میکند.
ملیا جان مننه تا سیستری مشه دیرو ازت منو دوستانو دا سهر ات بجی شوی تر دیرو صدا زده راڈیو یو ساتا اخبرونه ورنده که دا دی اخبرونه پا دو همه نیمه که دا زده پا چپو که یا در امواج آزادی اخبرونه اخبری که خو دا رپورت با واوری چه دا فرنسی دا برانه یو چارو وزیر وی نره والا طولنه باید لفغانستان سر دیداری فساد دشتون لعمل خپل مرسی لده و سرونه دروی. نو رپورتونه به هم وړاندې کړو، خو لومړی به له سلیم محمد صالح څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
لویدیځو هیوادونو د لوړې په مراسمو کې د حامد کرزي خبرې مثبتې وبللې. د افغانستان په جنوب کې یو بریتانوي او بل ډنمارکي سرتیری وژل سوي. یونان له افغانستان سره $1 میلیون مرسته وکړه. په سیمه ایز او نړیوالو خبرونو کې اوري، د نړۍ قوتونه به نن په بروسل کې د ایران پر اټومي پروګرام خبرې وکړي. بشپړ خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون د ولسمشر کرزي د خبرو هرکلی وکړ چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د پراخې مبارزې ژمنه وکړه. ښاغلي کرزي دا ژمنه د راتلونکو 5 کلونو لپاره د ولسمشرۍ د لوړې په مناسبت وینا کې وکړه. نړیوالو مشرانو حامد کرزي ته خبرداری ورکړی و د دې لپاره چې د دوی ملاتړ یقیني سي، نو باید د سیاسي فساد او امنیت موضوعات حل کړي. هیلری کلینټن ازادي راډیو ته وویل د ښاغلي کرزي له وینا څخه څرګندېږي چې دی د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې جدي دی. میرمن کلینټن زیاته کړه:
I was pleased to hear what President Karzai
زه خوشاله شوم چې حامد کرزي د خپل وینا په محل د فساد په اړه خبرې وکړي او ملمنو ورته پر لپسې چکچکې کولې. د ولسمشر کرزي خبرې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په اړه خورا قوي وې، په ځانګړي ډول هغه محل چې د ځینو اقداماتو یادونه وکړه چې د دولتي مقاماتو شخصي شتمنۍ به ثبت شي، د لویو جرمونو په وړاندې د یوې محکمې رامنځته کول او د اداري فساد پر ضد د یوه کمیسیون فعالول و.
که څه هم په تیرو انتخاباتو کې سوی درغلیو د ولسمشر کرزي دویم وار انتخابېدل ټکنۍ هم کړل، خو نوموړي وویل چې له قومي مشرانو سره به د دولت وسلوالو مخالفینو د پخلاینې هڅه وکړي. په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي د تیرې ورځې د لوړې په مراسمو کې په لسګونو قومي مشرانو، افغان چارواکو، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په شمول ګڼو بهرنیو میلمنو هم ګډون کړی و. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د حامد کرزي د لوړې په مراسمو کې تر ګډون وروسته له افغان ولسمشر سره وکتل او د ترهګرۍ خلاف جګړې پر لارو چارو، اقتصادي همکاري او نورو مسایلو ورسره خبرې وکړې. د غرض ولسمشر حامد کرزي د جاپان له صدراعظم له ځانګړي استادي سره هم وکتل چې نوموړي حامد کرزي ته د جاپان د صدراعظم لیک وسپاره. جاپان له افغانستان سره د خپلو دوامدارو مرستو ډاډ ورکړ. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي یو بریتانوي عسکر پرون د افغانستان په جنوب کې په ډزو ووژل سو. د دې عسکر په وژنې سره په روان کال کې د بریتانوي وژل سوو عسکرو شمېر 98 او له 2001 میلادي کال راهیسې چې بریتانیا د هیواد ته عسکر استولې د تلفاتو شمېر 215 تنه ورسید. د بریتانیا د دفاع وزارت یو ویاند وویل د عسکر د هلمند ولایت په باباجي سیمه کې د عملیاتو پر مهال ووژل سو. بلې خوا د ډنمارک پوځ وایي چې یو عسکر په افغانستان کې تیره میاشت د ماین په چاودنې کې ټپي سوی و پرون مړ سو. پر دې عسکر هم په هلمند ولایت کې ماین چاودلی و. له دې سره په افغانستان کې د ډنمارکي عسکرو د تلفاتو شمېر 20 ته ورسید. ډنمارک د ناټو په چوکاټ کې څه باندې 200 عسکر لري چې ډېره د افغانستان په جنوب کې د برېټانیا تر قمندې لاندې پوځي ماموریت کوي. د بامیان ولایت چارواکي وایي 2 تنه یې له ماینونو او ریموټ کنټرولونو سره نیولی دي. د بامیان ولایت یو امنیتي چارواکي جنرال ایواز محمد نظیري وویل دغه 2 کسان د دې ولایت په ملایانو سیمه کې ونیول سول. د دې ولایت چارواکي وایي د دغو کسانو هویت نه دی معلوم او ورڅخه څېړنې روانې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بیا رغونې په برخه کې د یونان لخوا نوې ژمنې ترلاسه کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې د یونان سیار سفیر کابل ته په خپل سفر کې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر سپانتا ته د $1 میلیون مرستې چک ورکړی دی. ویل سوي چې دغه پیسې د یونان د هغو مرستو یوه برخه ده چې د پاریس په کنفرانس کې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. او سم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه چې له ازادي رادیو څخه اوري. لری څخه د یو کنټرولیدن کې بم چاودنې په پېښور کې دوه پولیس افسران ووژل او څلور نور ژوبل کړل. چاودنه تر یوې ځنوژن کې حمله یو ورځ اورسته وسوه چې لکابل یې نونس کسان ووژل سول. دغه ځنوژن کې حمله د پېښور یو محکمې ته نږدې شوی وه. په تیرو دوه اونۍ کې دا په پېښور او شاوخوا سیمو کې اتمه ستره چاودنه وه چې تر اوسه پکې تر اتیا زیات کسان وژل شوي دي. د سرحد ایالت اعلی وزیر بشیر احمد بلور وویل دغه وسلول د پاکستان هغه اراده نسی کمزوري کولای چې په جنوبي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي. په دې سیمه کې پاکستاني ځواکونه زیات سیمې نیولې خو وسلول وایي چې دوی د پوځي عملیاتو مخنیوي کړی، دوی به هم خپل بریدونه زیات کړي. د امریکا متحده ایالاتونو امریکا د پاکستان د دغه پوځي عملیاتو هرکلی کړی خو له پوځخه غوښتي چې خپل اراده دي نوره هم قوي کړي. د نړۍ قوتونه بنن په بروسل کې ایران ته دغه هوا د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د سیو وړاندیز درادولو په حق له خبري وکړي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې پرون ویل بریتانیا، چین، فرانسې، روسیه، امریکا او جرمني به خبري پیل کړي. د اټومي پروګرام د پلان لمخه چې ایران به د چهارشنبه پر ورځ رد کړي دا ټیمي پروګرام د پلان لمخې چې ایران د چهارشنبه پر ورځ رات کړ بهر ته د دغه هوا د یورانیم غنی کول وو او پر اساس د لویدیځو هیوادونو هغه اندېښنې له منځه تللې چې ویل کېږي ایران د ټیمي وسلو د جوړولو په لټه کې دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ایران ته خبرداری ورکړ چې د ایران دغه پریکړه به ممکن ځینې عواقب ولري. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین وایي د نوي کال په درشر کې له اوکراین سره د غازو د انتقال پر سر معاملې اروپا ته د انرژي رسولو په برخه کې هیلې زیاتوي او د غازو د قحطۍ ستونزه به نه رامنځته کیږي. پوتین دغه خبرې د اوکراین له صدر اعظم یولیا تیموشینکو سره تر کتنې وروسته وکړې. د روسیې او اوکراین ترمنځ د غازو پر سر ستونزې تیر ژمی رامنځته شوې چې په اروپا کې په میلیونونو کسان د غازو له کموالي سره مخ کړل. د روانې میاشتې په پیل کې پوتین وویل که چیرې اوکراین پر وخت د خپلو غازو حساب تصفیه نه کړي یو ځل بیا به ورته د غازو انتقال ودرول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل د ایران لخوا د مرګ په سزا د دولت د مخالف لاریون کوونکو محکومول د اندېښنې وړ دي. د ایران دولتي ټلویزیون د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړ چې دولتي مقامات 15 تنه له تروریستي او وسلوالو ډلو سره د لاس لرلو په تور د مرګ په سزا محکوم کړي دي. تر دې مخته هم مقامات 3 تنه په تاوتریخوالي کې د لاس درلودو په تور د مرګ په سزا محکوم کړي ول. د اروپای ټولنې مشرانو پرون وخت د بلجیم صدر اعظم هرمن وان ریمپوی د دې ټولنې د مشر د دایمي مشر په توګه وټاکه چې د دې ټولنې د سوداګری کمشنر کاترینا اشتون د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسي د مشر په توګه انتخاب شو. د بریتانیا صدر اعظم د بلجیم په مرکز بروسل کې د اروپای ټولنې د مشرانو تر غونډې وروسته دغه خبر اعلان کړ. خو دغه اعلان تر اټکل مخکې وسو. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسي نوی مشر به د خاویر سولانا ځای نیسي. دغه دوی څوکۍ د لسبون د تړون له مخې ایجاد شوې. هدف یې په نړیواله سطحه اروپایي ټولنې ته د پیژندنې وربخښل دي. او یوې عراقي محکمې د حکومت پلو ملیشیایي ډلې یو سنی مشر د وژنو او اختطاف په تور د مرګ په سزا محکوم کړ. عادل المشهدانی په مارچ میاشت کې تر دوه ورځنۍ جګړې وروسته په بغداد کې ونیول سو. پوځ او د عراق د حکومت شیعه چارواکي له ډېرې مودې د المشهدانی په ډلې پسې وو. د دې ډلې د هغو سنی عربو په وړاندې خنډونه ایجادول چې د امریکا په پلوي به یې د افراطي وسلولو او القاعدې مخالفت کاوه. د مرګ د سزا د اعلان ځینې سنی مذهبه مشران مایوسه کړي چې د سارې په توګه مصطفی الهیتی وویل د سزا وشوده چې د هیواد ځواکونه هڅه کوي هغه کسان چې د هیواد په ثبات کې مرسته کړي په پخوانیو کړنو تورن کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل.
زمنګ غږ ازادي راډیو اورید. سهار 8:09 شوي. په روانه خبرونه کې پر دغو موضوعاتو ریپورټونه لرو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي له ولسمشر حامد کرزي سره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې د دوام په ترڅ کې ممکن حامد کرزي د یو شفاف حکومت په جوړېدو بریالی شي. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د وتلو پر ستونزمنه لار ګام اخلي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره د کتنې پر مهال له نوموړي څخه د اداري فساد په وړاندې د جدي هڅو غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر په دې اړه چې پر تلونکي کې باید د تهران په وړاندې څه ډول اقدامونه واخلي سلا مشورې کوي. او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ په څپو کې خبرونه وړاندې کوي. تاسو د ازادي رادیو سارانه خبرونه اوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی په حکومت کې د اداري فساد د موجودیت له امله باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې مرستې ونه دروي. برنارد کوچنر پرون وویل که نړیواله ټولنه له حامد کرزي څخه خپلې غوښتنو ته دوام ورکړي، ښایي کرزی به وکړی شي یو شفاف حکومت جوړ کړي. په دې اړه اسوشیتد پریس خبري اژانس یو مطلب خپور کړی چې سالم محمد سالی پښتو بڼه دراوروي.
د فرانسې د بهرنی چارو وزیر برنارد کوچنر له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره دغه خبرې د کابل د ختیځ په 15 کیلومتري کې د فرانسوي ځواکونو په یو پوځي مرکز کې وکړې. هغه وویل افغانان په نړۍ کې تر ټولو بېوزلې خلک دي، دوی په اداري فساد کې لاس نه لري، دوی آن د خوړلو لپاره کافي غذا هم نه لري. برنارد کوچنر د ولسمشر حمید کرزی د لوړې په مراسمو کې تر ګډون وروسته په کابل کې له فرانسوي سرتیر سره هم وکتل. هغه وویل فرانسه په افغانستان کې خپل سرتیری نه زیاتوي، خو له دې هیواد سره به خپل مالی مرسته زیاته کړي. برنارد کوچنر زیاته کړه فرانسه د دې لپاره چې زیاته پیسې بې ځایه ولاړې نه سي هڅه کوي په افغانستان کې کوچنی مالی مرستې وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل تر اوسه پورې پاریس له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستلو ته کوم مهالویش نه دی ټاکلی. هغه وویل د امریکا د ولسمشر دا پلان چې لا هم افغانستان ته د پوځیانو پر لیږلو زړه نازړه دی د فرانسې پر موقف اغېز نه کوي. فرانسه به بیا هم د ټوریزم او فقر د له منځه وړلو لپاره په افغانستان کې ماموریت لري. کوچنر وویل خوشاله به سي کې وویني چې امریکا د افغانستان په اړه یو مشخصه ستراتیژي جوړه کړې او اجرا کړې ده. برنارد کوچنر چې د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې په ایجاد کې مهم نقش درلود، د شوروي ارغل په وړاندې د افغانانو د جګړې په وخت کې څو کاله په افغانستان کې تیر کړي او وایي چې په نړیواله کچه روسیا کولی سي د افغانستان په اړه په بحثونو کې مهم رول ولوبوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل د حامد کرزي دا تعهد خلکو ته هیله وربخشي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او اداري اصلاحاتو د راوستلو ژمنه کړې ده. پرون حامد کرزی د لوړې په مراسمو کې د نړۍ د تقریبا 40 هیوادونو د مشرانو په وړاندې د اداري فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه وکړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل افغانستان د نړۍ په کچه یوازنی هیواد نه دی چې اداري فساد پکې اوج ته رسېدلی، بلکې په نړۍ کې نور مخ په ودې هیوادونه هم شته چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کوي او مبارزه یې کړې ده. کوچنر زیاته کړه د ناټو غړي هیوادونه به یو قوي میکانیزم ایجاد کړي چې ډاډمن سي کرزی د اداري فساد په وړاندې کړې ژمنې پوره کوي. کوچنر دغه راز وویل د افغانستان په نوي حکومت کې به هڅه کوو وپوهیږو هغه پیسې چې د مرستې په توګه ورکول کیږي چیرې ځي او پر کومو برخو لګول کیږي. خو دا هم باید هیر نه کړو چې هر څه په یوه شپه کې نه بدلیږي.
د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو غټ کې مو واوریدل چې په افغانستان کې ویلي په افغان حکومت کې د اداري فساد موجودیت له کبله باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپل مرستې ونه دروي. نوموړي همداراز ویلي که نړیواله ټولنه له حامد کرزي څخه خپلې غوښتنې ته دوام ورکړي، ښایي حامد کرزی به وکړی شي چې یو شفاف حکومت جوړ کړي. او تر یوې خبرتیا وروسته دا رپورټ اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي په افغانستان کې لوبه پای ته نږدې کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د سهارت بجی و 14 دقیقې کیدون کې دي. تاسو د ازادۍ رادیو د افغانستان په 15 لویو ښارونو کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې په اف ام 15 صفه اوریدای شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د وتلو پر ستونزمنه لار ګام اخلي او غواړي په افغانستان کې لوبه پای ته نږدې کړي. پرون حامد کرزی د خپلې لوړې په مراسمو کې وویل چې په 15 کلونو کې به د امنیت ساتنې مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په برخه کې بحثونه او عکس العملونه زیات شوي دي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې لنډیزې له سالم احمد سالی څخه اوري.
سیاسي تحلیل کوونکي وایي اوباما د افغانستان پر ستراتیژي په احتیاط کار کوي. د هغه په ډیموکرات ګوند او د امریکا په ولس کې شکونه زیات شوي. فکر کیږي تر هغه چې دغه نه ختمیدونکې جګړه ګټل شوې نه وي، په افغانستان، پاکستان او اروپا کې متحدینو ته د جګړې د بری لپاره د امریکا تعهد یقیني نه ښکاري. په افغانستان کې وسلول طالبان کوشش کوي د حامد کرزي د حکومت چې د امریکا ملاتړ ورسره دی مزاحمت وکړي. دوی د امریکا د ځینو پوځي قوماندانانو هغه پیشنهاد هیله من کړي چې له افغانستان څخه د وتلو پر لارو چارو خبرې کړي. خو رویټرز لیکي بیا هم تحلیل کوونکي په دې باور دي چې شاید د اوباما د ارادې ژور عکس العمل نه وي. په بهرنۍ اړیکو کې د افغانستان یو ماهر سټیفن بیټل وویل د وتلو ستراتیژي د ولسمشر په ارادې پورې اړه لري. د وتلو لپاره د مهال ویش ټاکل شایي بده نظریه وي، خو دا چې له دې څخه د ده هدف څه دی دومره مهم نه دی. دا سړی د کلماتو په کارولو کې هم محتاط دی. د هغه هدف دا دی که چیرې موږ بریالي وو نو باید ووځو. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون افغان ځواکونو ته د امنیت ساتنې د مسؤلیت سپارلو لپاره د یوه مهال ویش وړاندیز وکړ. هغه وویل کېدای سي د عراق تګلاره تعقیب سي. له یوې سیمې بلې ته لاړ سو، خو هغه په مشخصه توګه له بحث کولو ډډه وکړه. ګیټس په یو غونډه کې په دې اړه وویل زما په باور لومړی باید ډېر ژر د ولسوالیو او ولایتونو د امنیت ساتنې مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل سي، خو دا چې په مشخصه توګه کله دا باید د سیمې اوسیدونکو ته پریښول سي. رویټرز اژانس زیاتوي په واشنگتن، کابل او اسلام آباد کې د وتلو د ستراتیژي په اړه خبرې نوي نه دي. د امریکا متحدینو څو ځلې ویلي د تیرو اتو کلونو تر مخالفتونو او جګړو وروسته امریکا بیا هم د اوږدې جګړې د هضمولو اشتها لري. د امریکا په کانګرس کې هم ډیموکراتانو په وار وار د امریکایي پوځیانو د وتلو پر پلان خبرې کړي، خو د ولسمشر د ګونډلې مخالفت کړی دی. پروان اونۍ کې اوباما وویل د افغانستان لپاره د ستراتیژي له مخې به شایي دغه هیواد ته 24 درنور پوځیان ولېږل سي چې د افراطي وسلوالو پر ضد وجنګېږي. هغه زیاته کړه د امریکا خلک په ښکاره پوه دي چې موږ څه کوو. یو غربي ډیپلومات چې خپل نوم یې نه دی اخیستی رویټرز ته ویلي دي اوس چې سپینه ماڼۍ پر ستراتیژي د بیا کتنې پای ته نږدې سوې ده، دوی باید د دې سترې لوبې په پلان کې ځینې نورې نتیجهګیري هم زیاتې کړي. دا د محلي سیاستونو د تمرکز په برخه کې مهمه موضوع ده. په افغانستان کې باید دغه ستراتیژي کار ورکړي. د ستراتیژي او نړیوالو اړیکو د مرکز یو تحلیل کوونکی ریک اوزی رویټرز اژانس ته ویلي دي آیا موږ په افغانستان کې د دې لپاره یو چې ډیموکراسي ورسنه کړو او دلته ثبات راولو، که د القاعدې د نیولو او وسلوالو طالبانو د ایستلو لپاره؟ د اوباما د پیغام یو هدف کرځای دی چې د اداري فساد له کبله غربي متحدین مایوسه سوي دي. دوی د معاصر حکومت جوړونې لپاره رخ پورته کړی. پرون د لوړې په مراسمو کې حامد کرزی ژمنه وکړه چې د اداري فساد پر وړاندې به جدي مبارزه کوي. په 50 کلونو کې به افغان ځواکونو ته د امنیت ساتنې مسؤلیت وسپارل سي. پرون د لوړې تر مراسمو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل کله چې زموږ امنیتي مسؤلیت ختم سو، زموږ ملکي هڅې به د ډېر وخت لپاره روانې وي.
د سلیم احمد سلی په ریپورت کې مو واوریدل چې د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د افغانستان پر ستراتیژي په ډیر احتیاط ګام اخلي او له دې امله په افغانستان کې د ناټو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل وړاندیز شوی ستراتیژي په برخه کې پریکړې تر اوسه هم دوام وکړ. اوس هم به دا واوري چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هیله څرګنده کړه چې حامد کرزی به په خپل نوي حکومت کې تکړه مسلکي او وطن پالو خلکو ته ځای ورکړي څو د افغانانو هیلې پوره کړي. نوموړي د ولسمشر حامد کرزی د لوړې په مراسمو کې تر ګډون وروسته د پنجشنبې په مازدیګر له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کړي چې له کابل څخه زموږ خبریال مجاهد جواد پرې راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي هیله مند ده چې د افغانستان نوی حکومت به په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت او خپلو خلکو ته د غوره خدماتو په برابرولو کې اغیزمن ګامونه پورته کړي. میرمن کلینټن له ازادي راډیو سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې د حامد کرزی د لوړې د مراسمو وینا هیله بخونکې وبلله او وویل چې په دغه وینا کې د افغانستان د راتلونکي او خلکو لپاره د ښو خدماتو د برابرولو په برخه کې یو روښانه لارلید موجود دی. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي حکومت کې باید داسې کسان ځای ولري ریشی د هواد د ترقی او پرمختګ لپاره مناسبه زمينه برابر کړی.
We've made it clear that we want to see capable people. We want to see people devoted.
موږ په روښانه توګه ویل دي چې موږ غواړو د حامد کرزی په نوې کابینه کې تکړه خلک ووینو. موږ غواړو هغه کسان ووینو چې د افغانستان د خلکو لپاره ژمن وي او وکول شي د هغوی ژوند ته ترقی ورکړي. زه فکر کوم کچیرې ولسمشر حامد کرزی داسې خلکو ته په کابینه کې ځای ورکړي لکه چې ما ورسره تیره شپه ولیدل، نو زه فکر کوم چې موږ به وکولی شو یو له بل سره ډیر اغیزمن کار وکړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له څلوېښتو څخه د زیاتو هیوادونو د ډیپلوماټانو تر څنګ د ولسمشر کرزی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی وه. د نوموړي د معلوماتو له مخې دی په کابل کې د پوهنې، مالیې، کرنې او د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره له ولسمشر حامد کرزی سره هم ځانګړې لیدکاته کړې وه. میرمن کلینټن له ازادي راډیو سره تر ځانګړې مرکې وروسته په یوې خبري غونډه کې هم د افغانستان د روانو حالاتو او نوي حکومت په اړه د امریکا دریځ څرګند کړ. هیلری کلینټن د افغانستان له نوي حکومت څخه د امریکا او د نړیوال ټولنې هیلي داسې کتار کړي.
What we are looking for in the second term of President Karzai is an effective government.
هغه څه چې موږ د حامد کرزي په دوهمه دوره حکومت کې انتظار لرو هغه یو اغیزمن حکومت دی چې د افغانستان د خلکو د حقوقو درناوی وکړي، هغوی ته خدمات ترسره کړي او په شفافه او حساب ورکوونکي توګه د خلکو اندېښنې ځواب کړي. هر څوک چې په حکومت کې کار کوي له هغې تګلارې سره چې نن حامد کرزي اعلان کړه باید موافقه ولري، او هیله من یو حامد کرزي به همداسې یو حکومت جوړ کړي چې د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په کابل کې دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا په ګډون یو زیات شمیر لویدیځو هیوادونو په ګواښونکي توګه له فساد سره د مبارزې سپارښتنه کړې او تر ډېره یې خپلې مرستې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې له مبارزې سره تړلې بللې دي. د افغانستان د سیمې د روانو حالاتو په اړه له ازادي راډیو سره د میرمن کلینټن بشپړه مرکبه د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې واورئ. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
تاسو زمون غاغله ازادي رادیو اوریدا سهار ته بجو یوشت دقیقې دی د رواني خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي په چپو کې 19 پروګرام درته بخنه غواړم. 19 پروګرام د ته وړاندې کوو چې هر پنځشنبه خبريږي. خو لومړی ریپورتونه راخلو. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ولسمشر حامد کرزي د لوري په پرنیو مراسمو کې ګډون وکړ. نوموړي د ولسمشر حامد کرزي وینا ډیره مثبته او مهمه ارزیابي کړې ده. خغلی راورو لافروف هم درست حامد کرزی سره زنگری کتنه کردی او لانموری سره اجرمنه کردی چې هیواد بایی در افغانستان پا بیر غوونه که مرسته وکری. لامسکو چخه زمان خبریال فرید عمر پا دی اره ریپورت لری.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې د حامد کرزي د لوړې په مراسمو کې کابل ته تللی و ویلي دي چې روسیه به د افغانستان سره خپلو هر اړخیزو مرستو ته دوام ورکوي او همداشان به په هغه هیواد کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو سره مرسته او همکاري کوي. لاوروف د حامد کرزي سره هم یو په یو خبرې کړي او د افغانستان جمهور رئیس ته د روسیې د جمهور رئیس دمیتری مدویدوف ته مبارکۍ پیغام هم هغه ته وسپاره. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د حامد کرزي وینا ډیره ارزښتناکه او مهمه بدله او وایي چې روسیه په بشپړه توګه ملاتړ کوي. نور تفصیل د فرید عمر په راپور کې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې د یو ایت په مشرۍ په افغانستان کې د جمهور رئیس حامد کرزي د بیا ټاکل کېدو د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و، د روسیې د جمهور رئیس دمیتری مدویدوف د مبارکۍ پیغام یې حامد کرزي ته وړاندې کړ. د لوړې تر مراسمو مخکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خپل حضور ته ومانه او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د دواړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې روسیه به د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او هغه پروژې چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې جوړې شوې او په جګړو کې ویجاړې شوې د بیا رغونې وعده یې ورکړه. د افغانستان ولسمشر په خپل وار د روسیې څخه مننه څرګنده کړه چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان له دریځ څخه ملاتړ کوي. حامد کرزي د خپلو خبرو په لړ کې د روسیې دا اقدام وستایه چې د پخواني شوروي اتحاد د هلم او فرهنګ خونه او همدارس د پولیټکنیک د پوهنتون د بیا رغونې چارې پر مخ بیایي او دغو پروژو ته پیسې بیل کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د حامد کرزي وینا چې د پنځمې په ورځ د لوړې په مراسمو کې وکړه روسیې په پړه توګه د عملی کولو ملاتړ کوي. لاوروف وایي د پنځشنبه په ورځ د کابل په جمهوري هار کې نه یوازې د لوړې مراسم ترسره شوه بلکې د دې ترڅنګ حامد کرزي د افغانستان د راتلونکي په اړه یو پرمحتوا او ډیره مهمه وینا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډاډه دي چې د ده پر همکارانو لکه ایلری کلینټن، ډیوډ میلبن، برنارد کوشنر باندې هم د حامد کرزي وینا اغیز کړی وي. د روسیې د باندنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ولسمشر کرزي سره د خبرو اترو پر مهال افغان ولسمشر د روسیې څخه د مرستې په خاطر مننه څرګنده کړه. دی وایي نه یوازې دا چې موږ ناټو ته د خپلې خاورې له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې، بلکې د هغو پروژو له امله چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې جوړ شوي او اوس د روسانو لخوا بیا رغول کیږي. لوروف وایي د امید کرزي د وینا یو مهم ټکی دا و چې هغه په خپله وینا کې وویل چې د ملي روغې جوړې سیاست به پلي کوي او په هیواد کې به داسې شرایط راولي چې په راتلونکي کې افغانان په خپله د خپل هیواد ساتنه وکړي. لوروف وایي موږ به تر هغو پورې د افغانستان په مسله کې د نړیوالې ټولنې سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوو تر څو چې په افغانستان کې امنیت او ثبات رامنځته شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په اقتصادي برخه کې د ولسمشر حامد کرزي د کړندارۍ په کلکه دفاع وکړه چې د اقتصاد لویه برخه به د افغانانو په غاړه وي او دا به د ده د حکومت په لومړیتوبونو کې وي. لاوروف د حامد کرزي دا اقدام هم وستایه چې ټول لوړپوړي دولتي چارواکي دي خپله شتمني که هغه منقوله وي یا غیر منقوله د دولت په اړوندو ادارو کې ثبت کړي. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
www.azadiradio.com
زمن غږ له ازادي رادیو اوري اساد سهار ته بجو پوره شپږ دقیقې دي. ایران د چهارشنبې په ورځ نړیوال اټومي انرژي د ادارې دا وړاندیز چې دغه هیواد لپاره دی په بهر کې یورانیم غنی شي رد کړ. د امریکا جمهور رئیس چې له سیاسي هیوادونو څخه د خپل سفر په پای کې دی د ایران بخنه غوړم له سیاسي هیوادونو څخه د خپل هیواد په پای کې د ایران د دې پریکړې په وړاندې جدي عکس العمل ښودل دی. باراک اوباما ویلي واشنگټن له خپلو متحدینو سره په دې اړه چې په راتلونکي کې باید د تهران په وړاندې څه ډول ګامونه واخیستل شي سلا مشورې کوي. رویټرز اژانس په دې اړه یو راپور لري چې رضوان مراد یې اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ایران ته د دغه هیواد لخوا د نړیوالې اټومي انرژۍ د وروستي پیشنهاد د ردولو وروسته جدي خبرداری ورکړی دی. رویټرز خبری اژانس د اوباما په حواله چې د پنځشنبه پورځې په جنوبي کوریا کې خبريالانو ته څرګندونه کولې وایي واشنگټن او نړیوال متحدین به په څو اونیو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د راتلونکو ګامونو یو طرحه برابر کړي.
په څو راتلونکو اونیو کې به موږ د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه یوه طرحه برابره کړو څو ایران ته د دغه هیواد د پریکړې په عکس العمل کې خپل جدیت څرګند کړو.
ایران د چهارشنبه په ورځ د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې دا پیشنهاد چې پکې ویل شوی تهران باید خپل یورانیم په لوړه سطحه د غني کېدو لپاره بهر ته واستوي رد کړ. د متحده ایالاتو ولسمشر ویل ایران څو اونۍ وختونه خو به هم د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې پیشنهاد رد کړ او موږ له خپلو نړیوالو متحدانو سره اوس د تهران د دغه پریکړې د عواقبو پر اهمیت سلا مشورې پیل کړې دي. اوباما ویل ایران ته به د دغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر د خبرو اترو لپاره نامحدود وخت ورنکړی شي او نه به هم د تهران اټومي لانجه د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په شان وي چې پرته له کومې نتیجې په اړه د زیات وخت لپاره خبرې روانه وي. باراک اوباما زیاته کړه چې هغه اوس هم هیله لري چې ایران به له همدې دروازې نه چې واشنگټن او متحدینو یې د تهران د اټومي لانجې د حل لپاره پرانستې تیر شي. نوموړي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې ټولنې یووالی او ګډ دریځ وستایه. بل لور ته د فلیپین په پایتخت منیلا کې بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی پر ایران د ملګرو ملتونو د نورو بندیزونو خبره رد کړه. متکی ویل
خیلی جدی نگیری تحریم ادبیات دهه 60
د بندیزونو خبره دومره جدی منیسی. دا د شپې تمی او ابیایی میله سیزو د ادبیاتو د خبرو په څیر خبره ده. په تیرو څلورو کلونو کې هغوی دا تجربه کړې ده او زما په فکر هغوی ته به عاقلانه فکر دا وي چې خپلې پخوانۍ ناکامې تجربې تکرار نه کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد یې چمتو دی چې د خپل هیواد اټومي پروګرام لپاره د پلاتینیمو پر معاملې خبرې وکړي خو په دې شرط چې د یورانیمو غني کېدل دننه په ایران کې ترسره شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې څو اونۍ مخکې ایران ته د اټومي شخړې د حل په هدف پیشنهاد وکړ چې د دغه هیواد لپاره د په فرانسه او روسیه کې د یورانیمو غني کېدل ترسره شي. سره له دې چې ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی خو امریکا او نور لویدیز متحدین یې اندېښنه لري چې تهران د اټوم بم د جوړولو لپاره د یورانیم غني کولو ته دوام ورکوي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د سهار اته بجې او دېرش دقیقې کیدونکې دي. همدا شېبه سلیم احمد سلی را سره په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو له سرټکو سره.
لویدیځو هیوادونو د لوړې په مراسمو کې د حامد کرزي خبرې مثبتې وبللې. د افغانستان په جنوب کې یو بریتانوي او بل ډنمارکي سرتیری وژل سیوی. یونان له افغانستان سره $1,000,000 مرسته وکړه. په بامیان کې دوه تنه له ماینونو او ریموټ کنټرولونو سره نیول سیوی دي. د خوست د کلو پراختیا ریاست وایي د خوراکي موادو په بدل کې د کار پروګرام پیل کړی چې 2000 کسان د دې پروګرام په چوکاټ کې ورسره کار کوي. په پېښور کې یو 14 دوه پولیس افسران ووژل. نړی قوتونه بنن په بروسل کې د ایران پر اټومي پروګرام خبري وکړي. امریکا وایي د ایران لخوا د مرګ په سزا د دولت د مخالف لاریون کوونکو محکومول د اندېښنې وړ دي. بلوریتا یوې عراقي محکمې د حکومت پلوه ملیشیي ډلې یو سنی مشر د وژنو او اختطاف په تور د مرګ سزا محکوم کړ. او د اروپایي ټولنې مشرانو پرون ناوخته د بلجیم صدر اعظم هرمن وان ریمپوي د دې ټولنې د لومړني دایمي مشر په توګه وټاکه.
تاسو د ازادۍ رادیو اورئ. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ په چپو کې پروګرام وړاندې کوو چې د ولسمشر حامد کرزي د پرونیو لوړې د مراسمو او همدارس د هغه د راتلونکي حکومت په اړه پکې بحث کیږي. د خبرونه جنا قرګوزی او ظریف نظر وړاندې کوي او پرون په مستقیمه ډول خبره شوې ده. اوس یې تکرار خبرو په دې هیله چې له ټلیفون کولو سټډیو ته ډډه وکړئ.
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادۍ
د ازادۍ په چپو کې د رمواجزادي خبرونه درنو اوردونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د ثبات او سوکالۍ په هیله ستاسو سره دیونه خبرونه پیل شوه. زه جنا خالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو، لډیرو لانجو شخړو او داوا ورسته حامد کرزي د پنځشنبه په ورځ د بلې دورې لپاره د افغانستان د جمهوریت ریاست لوړه په ځای کړه. جمهور رئیس کرزي له لوړې ورسته وینا کې د خدمت نوی هوډ وکړ او خلکو ته د شفاف حکومتداري او خدمت وعده ورکړه. ښاغلي کرزي د ملي پخلاینې مسله هم یاد کړه، خو د کوم خاص یا نوي میکانیزم خبرې ونه کړه. د ویل د سولې د تامین په مقصد به لویه جرګه راوبولي. جمهور رئیس په انتخاباتو کې په خپلو سیالو کاندیدانو په خاص ډول په ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي غږ وکړ چې د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي. د جمهور رئیس کرزي په وینا کې یو مسله نوې ښکاره شوه او هغه دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به د دریو کلونو په موده کې د ټول افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخلي او دغه راز به د مشکوکو مخالفانو نیونه او لټون هم په خپل افغان ځواکونه کوي. جمهور رئیس وویل په راتلونکو دوو کلونو کې به ټول شخصي امنیتي کمپنۍ بندې شي او چارې به افغان ځواکونه پر مخ بي. جمهور رئیس کرزي د اداري فساد د له منځه وړلو په اړه وویل د دې کار لپاره به د ملي شورا په مرسته یو قانون جوړ کړي او په هیواد کې به د معافیت فرهنګ لمنځه یوسي. دا چې د جمهور رئیس کرزي دا نوې دوره به څنګه وي او د افغانستان خلکو ته به څه ور په برخه کړي او دولت به تر کومه حده د خلکو اړتیاوې پوره کړي، دا به له محترمو میلمنو څخه واورو. د خبرونې محترم رابللي میلمانه دي د باختر د لوړو زده کړو د مؤسسې د علمي شورا رئیس ښاغلی پوهندوی فاروق بشر، د ولسی جرګې غړی ښاغلی احمد بهزاد او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی پوهنیار سید احمد نجیب محمود.
تشکر آقای الکوزی، من به نوبه خود احترامات تقدیم میکنم به تمام شنوندگان عزیز ما و به میهمانان عزیز خود خوش آمدید میگویم. استاد بلیا، هم استاد هستن هم ریسفید. بفرمایید استاد، خوش آمدین به استودیو بعد از سال ها. سید
ظریف صاحب سلام علیکم. الکوزی صاحب سلام علیکم. امیدوار هستم همه شما خوب باشه و سلام به شنوندگان رادیوی آزادی. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز واقعا طوری که شما گفتین یک روز تاریخی بود که در تاریخ افغانستان این رقم پیش نامده بود. کرزی صاحب به صورت بسیار معجز تمام امو مطالبی را که باید میگفت گفت که از جمله صلح بود و امنیت بود و تعقیب عدلی مجرمین بود و راست بین بردن تلفات ملکی بود و سایری زیره که باز سرش گپ ها زدیم. اما چیزی که در ایج پیش ما انوزه هم مشکوک مانده و عبارت از ایست که روی مجرمین جنگی و ناقضان حقوق بشر صحبت نشد. ما ایتو فکر میکنم وقتی که ما میگویم که تمام مجرمین تعقیب میشوند و تمام مجرمینی که دستشان به فساد اداری، رشوت و از این قبیل دخیل است اونا را ما تعقیب عدلی میکنیم و معافیت اصول معافیت ما رعایت نمی کنیم و هر کسی را که سرش قانون تطبیق می شود می شود. چیز بسیار عمده را گفتن که ما بر اشخاص با تقوا و متخصص وظایف می سپاریم. درست است که اشخاص بسیار با تقوا و متخصص ما داریم، آیا اونا منیجمنت کافی دارن یا ندارن؟ آیا اینا امو قدرت و امو صلابتی که اداره ایجاب میکنه در تطبیق خود قانون، چرا اینا گفتن که ما قانون بر همه یکسان تطبیق میکنیم؟ اینالی سوال دیگه در ایج است که آیا این قانون بر کسانی که در دوره اول کرزی صاحب بودن و بعد اونا هم تطبیق می شوه یا ایست که بادزی اگر می شوه؟ چیزی که دیگر که اینا بسیار مهم است سرش گپ زدن که باید تمام کارمندان دولت جایدادهای خود را ثبت بکنن. در دوره اول هم امی گفته شده بود که بجز کرزی صاحب و یکی دو نفر وزیر دیگهش اینا جایدادهای خود را ثبت نکردن. آیا در ایج اگر اینا ثبت کنن یا نکنن این سوال پیدا می شود که قبل از اینکه جایداد اینا پیدا کرده بودند این از کجا شده بود؟ این جایدادهایی را که اینا ذخیره کردند در بانک های بین المللی، در دبی، در پاکستان، هندوستان، امریکا و غیره و غیره، آیا او هم تعقیب می شود یا نمی شود؟ یک سلسله سوالات پیش ما مخشوش مانده و تانوز
جواب خبری که استاد محترم تشکر. پوهنیار صاحب محمود تاسم ده خاغلی کرزی وینا حتما اوریدل ده، چه فکر کوئ چې بده کې نو د کوم شیشته چې تاسو تاسو توجه جلب کړی بیا امیدواری بیان کې چې بده کې دغه امیدواری ده یا دغه مسائل پکې په جدیت سره مطرح شوې دي، چه فکر کوئ صاحب؟
تشکر. با هر سلام به تمام شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که امروز معلوم میشه ما در یک برهه بسیار مهم تاریخی قرار داریم و هو بار دوم مراسم تالیف رئیس جمهور کرزی است که برای بار دوم به عنوان رئیس جمهور افغانستان انتخاب میشه. مسئله که امروز در سخنان آقای کرزی زیاد اهمیت داشت مسئله تامین روابطش به یک نحو با دنیای خارج، مسئله از بین بردن فساد و ایجاد یک دولتداری خوب میباشه که در کل مسائل اقتصاد، مسائل فرهنگ، مسائل سیاست، مسائل تامین امنیت همش در بر میگیره. البته رئیس جمهور کرزی تا اندازه زیاد سخنان خود به شکل معتادانه ایراد کرد، برای این که جامعه جهانی عملا یک بار دیگه چانس را برای رئیس جمهور کرزی دادن تا هی که در 5 سال آینده که در پیشروی دارن اگر بشه یا بتوانند که یک تغییر کلی مثبت در راستای خطوط سیاسیشان ایجاد بکنن و جامعه را از نابسامانی که عملا دست به گریبان از دولت باهو از اون نجات بدن. طبعا رئیس جمهور کرزی در یک حالت به قدرت میرسه که مخالفت های مسلحانه و مخالفت های سیاسی در مقابلش قرار داره، پس یک امتحان بزرگ است که در فرارای از او قرار داره و اگر بتانه که با آنچه که امروز وعده داد و با آنچه که جامعه بین المللی منتظرش است لبیک بگویه و او را تطبیق بکنه، ما شاید از این خواهد بودیم که افغانستان از این ورطه سقوط بر رج و مرج که فعلا دامنگیرش است نجات پیدا خواهد کرد و مردم شاهد یک زندگی باثبات خواهد باشند. اما موضوعی که قسمی که قبلا استاد عرض کردن اما با اونا به نظر فاضل هستم. یک سلسله چالش های در مقابل رئیس جمهور کرزی قرار داره و او هست که در روند انتخابات فعلیش باید از کادر متخصص و کادر شایسته استفاده بکنه، چرا بدون شک در دور قبلی تا اندازه زیاد مصلحت های تنظیمی، گروهی و سیاسی مد نظر گرفته شده بود و اگر این بار باز به موش روی شرکت بکنن، من فکر میکنم که بار دیگه مسئله فساد حل نخواهد شد و ناامنی در جامعه نهادی نخواهد شد.
ممنون بانیار صاحب. خاقل احمد بهزاد در ولسی جرگه قرار در تلفون پلی کرده.
آقای بهزاد خوش آمدین به برنامه ما از طریق تلفون.
سلامت باشید جناب آقای نظر، همکاران عزیزتان به عرض سلام و ادب دارم و همچنین خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی. متاسفانه همچنان که شما اشاره کردید، در اولین روز ای حکومت سلطنتی آقای کرزی مشکلات زیادی بر مردم شهریان کابل تحمیل شده و یک وضعیت حکومت نظامی هست و متاسفانه ما هم به استادیو نرسیم.
بله تشکر آقای بهزاد. ما از آخرین نقطه سخنان کرزی یک صدا را میشنوانیم، باز تفسیری شما در این مورد میگیریم. نمی صدا را
و بازم از تمام کاندیدای عزیز برادر ما خواهش میکنم که بیان در ساختن آیندی ملت بیچاره ما با هم یک جا و همکار باشیم.
بله آقای بهزاد، شنیدین آقای کرزی تمام رقیبای خود به همکاری دعوت کرد. از این نقطه آغاز کنیم، این ممکن است که این کار شوه یا نه؟
ابتدا جا داره که یادآوری بکنم متاسفانه امروز روز خوشایندی برای علاقمندان بردش های دموکراسی و انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف نیست و این روز را باید برای تمام آزاداندیشان جهان و همچنین ملت افغانستان تسلیت گفت که آقای کرزی بر خلاف رأی و اراده ملت افغانستان به حکومت سلطنتی خود ادامه میده. اما این که این حرف را آقای کرزی میگه، این حرف را اولا اشاره بکنیم که از روی صداقت نیست، به خاطر اینکه حکومت آقای کرزی یک حکومت مشروع و قانونی نیست.
بهزاد صاحب و بهزاد صاحب بخنه غوارم مشروعیت نبا بستیر شو زکا چه مشروع ور... بخنه غوارم چه خبر از طاقت اکوم که پا مشروعیت بانه دیر خبری که موضوع نلک خارج نشو وسخوی لورا پا ذکر لاؤ نره والم طول آقا در نمائندگان و استازی حال تا تشریف در لود و حتی داکتر صاحب عبدالله هم حال تا و اشرف غنی هم ناستو ساسی پا نظر یعنی دا مشروعیت مسئله بل لگه زرده نیچی پا دیوان سره دیر خبریو کی پا دیوان خبریو کی چه چنگ دا پینزه کلونه بچنگ تیر شاید تاسی با همکاری او کرده که او نکرده دسی مسائل که زیاد مطرح شید و هم گرته بیدی رئیسه میره بانی.
بله
شما اگر اجازه را بدید من مسئولیت حرفای خود را خودم بوده میگیرم.
بله بله
و من در حال تشریح دلایل بیان این حرف از سوی آقای کرزی بودم.
بله
آقای کرزی چون میدانه که حکومتش مشروع نیست، میخواهد که به نوعی حق و سکوت پیشنهاد بکنه برای کسانی که حکومتش را غیر مشروع میدانند و غیر قانونی میدانند. اما باید توجه داشته باشیم که آقای کرزی متاسفانه صادقانه صحبت نمیکنه، در حالی که شعار مبارزه با فساد میده، اما فساد پیشگان و مفتدین در ترکیب کابینیش و در ارگ ریاست جمهوریش حضور دارند، چنانچه صدای متحدین و حامیان بین المللی آقای کرزی هم بلند شده به انتقاد و 6 ماه برایش مهلت دادن که مبارزه بکنه. اما من فکر نمی کنم حکومتی که ارکانش را ناقضین حقوق بشر، جنگ سالاران، مفتدین اقتصادی و سران باندهای مافیایی تشکیل میدن، آقای کرزی بتانه که این شعارها را عملی بسازه. در این درخواست و در این تقاضا هم من صداقت در بیان آقای کرزی نمی بینم، فقط از سر نگرانی های ایشان بابت عدم مشروعیت حکومتش هست و بنابراین میخواهی که رشوت
تشکر. خب آقای بهزاد، بله آقای بهزاد بسیار جد تشکر.
در آزاده پسپوکه در خبرونه در پرون ماز دیگر لدریونه تر 5 بجو پوره پا مستقیم دول خبره شوه و وسی تاسه تکرار او رای.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
از سلام و نو خیلی تاسه استاس مرمنو تولان دکم.
تشکر. خلواک سوی
بله اورور زه خو ول د بیزاد صاحب ته وایم کوم چانه چې تا طرفداری کول هغه خپل ریکارد لري په جنگي جناتو کې. او بل خبره دا غو کومه خبره چې دا کرزی صاحب کوي دالته خو د افغانستان خلک ډیر په شک کې دي. په دې په شک کې دي. مثال په دغه ول زه یو بلګدر ته وایم دا کله چې د بسیر سالنګي چې اوس والی د پروان دی دا چې کله په میدان ورده کې کمانډان دی امنیه و د میدان ورده ګو تجاران ټول ورو وختل وي ما حق راکی آغای دستی طول شل زر داره ورکل ورطول کل ورطواری کلوی شداغ دی دای تا اک دی واخله تا بخ وی نه دا یسته ور واچول وی واخله دا زه څه کوم تا خو یت شی دی نور راوړی هغه خلک لاړل دارم یشت به خدای چې څومره هغه دا سند سند هلته شته په جنګ هغه کې په جنایي کې هم شته په قمندان دی جنایي کې د میدان وردګ کې دا سند شته هلته
خپلواک صاحب نو تاسو چې دومره اسناد لرئ وبخئ خپلواک صاحب
جزیه ورکوله
وګورئ صاحب وخت چې اسناد لرئ ولې لوی سارنوال ته نه ورکوئ ولې یو کمیسیون ته نه ورکوئ
هغه کې دي په جنایي کې شته هغه اسناد د میدان وردګو کرنے صاحب جنائی تو اردو ہوئی دیکھتے اور کئی کاپی اور کئی اور لے گئے کرزی دفتر تو لے گئے کرزی سا چولی وزیر داخلہ تو چولی مقبل واقع وقت کے ارے سا چولی اور دا شیان جدی دا خود رشتہ شیان دی او بل آگا چوک چال تو اس پارا کشتا دی پتا دو امنیت ملی کی پنامد دے مشتاق ناپکش آگا چوک چال تو ورزی چھتا لنگوٹا
پتا
اخبرناک صاحب وی تا طالبی آگال تو ورزی جزا ورکوی پو خلو باندے پنامر باندے خلل گئی پنامر باندے پورتا کوی ناپکش پنامد مشتاق ناپکش دارا ټول خلک پیژني دومره ظلمونه جنایت کرونه چرغا کوي دا د کمونستان دورې نه هلته پاتې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما سلام احترامات څخه بشمو مې مونږ شمه تفصیل نکړم. بسر مهمه خلک سوال خو کو تا زغې بيزا کار مطرح وکړم چې مردم افغانستان تمام ژوندني سي ده همه مردمای که در چوچوره نه در حق پوسته که قرار شد همه شان پول پرادی دادن همه شان دایشان مرمز کی خوایناس کی خیانت کرد کی اما نظر خیانت کرد من نمیخوام جد براسی بکنم سیخ نخنیت یک بخنیت بکنم نظر آقای بیزاد بگیم که آن وقت از اون نیست که ما بگیم که این مشروعش یا نمشروعش یا خطی زکت ما حکومت برندیم برای وقت عزیز قرار نیست که یک باز ما مهم بیده سلام علیکم
و علیکم السلام
برادر خندش ما جمال است از پاچا سای پایمنار کابل صحبت میکنم
بله جمال جان خوش آمدین بفرمایید سید
موفق باشین سید ما خواستم دمی نظر امی برادر ما آقای بیزاد یک یادواری بکنم که این گفایی که اینا زدن حرفایی که اینا زدن وقتش نیست هر چیز هر سخن جای و هر نقطه مکان دارد و حال فعلا از این حرفا گذشته و ما دیدیم که در این مدت 30 سال از بیتفاقی های شهید مسعود و بیتفاقی های گلودین حکمتیار ما سالها سوختیم و حال ما خواهش میکنیم از این برادر خود که بلیاز خدا بس از تخریب بس از منافقت یک رای را شما پیش بگیریم که امی وطن ما از امی مشکل بیرو بیایه وطن آزاد داشته باشیم
آقای جمال جان این موضوع را فهمیدیم حالا اتر در بین مردم که ما میشنیم ایتی اگر پس خوب که حکومت مثلا انتقاد کردن در 8 سال گذشته منتها احزاب مخالف هم بسیار زیاد انتقاد شده اما تر حزب که در سر اقتدار میباشه اونا مسئول میباشن و وظایف دارن مخالفین هم از خود یک وجایب و وظایف دارن از او خاطر اردوش یک قسم اگر
بله ثابت حساب از مخالفین در هر صورتی که باشه مخالفین در چوکات باشه که به حساب آبادی وطن پیش برن نه به حساب تخریب وطن نه به حساب دزدی بکنم
امین جه سوال محمد تو بود که امین توقع شما از مخالفین از حکومت خود میفهم از مخالفین چی توقع دارین
از مخالفین امین توقع ایم است که برادر بلیاز خدا بس است تابکه ما در بدر باشیم تابکه ما محتاج احتیاج کشورهای خارج باشیم آخر هم غرور افغانی ما بیخی پایمال شد آن خیر است که اگر از آرام آمد ماون شد اگر پنشیری آمد ماون شد خیر است افغان است بسازن وطن بسازن بس از تابکه این تفرقه را مندازن تابکه این وطن بمی چوب اینمی تفرقه و نفاقی که پاکستان درست میکنه نفاقی که کشورهای ایران درست میکنه یا شوروی درست میکنه ما بسازن بسازن بله از خدا یک چیز بکنین دست و عدد بتین همستگیر قایم کنین احمد محمود را پس کنین مثل یک افغان مثل یک مسلمان بیاین وظیفه انجام هر کسی که قدرت تمام داره به کار بیاید دکتر صاحب عبدالله بیاید کار بکنه صادقانه اگر واقعا اگر دروغ نمیگن راست میگن خود بیاین کار کنه خدمت کنه
بشار صاحب د دې ورور خبرم تاسو غوړیدلې دوی وای چې دا نور خبرې باید لري شو ټول لاس ورکی او دا وطن جوړ کی څه تبصره کوي صاحب د دې ورور او دا مخکنی ورونو د خبرو په ارتباط
از دې فکر کوم چې ټول ورونو په یو غږ داسې وویل چې هر هغه شی چې مو د مخه کړی هغه باید موږ پرېږدو د افغانستان د آبادولو دپاره او د ولس د ښېګڼې دپاره باید موږ دا خپل اختلافات پرېږدو درست دی اختلافات باید موجود وي څنګه چې جمال صاحب وویل درست ده مخالفین باید موجود بی، اما مخالفین باید تخریب و نکی. مخالفین داسی او عمل وکی چه ده ها افغانستان ده جوړولو په ارتباط پیشنهادونه وکی چه دوی چه شای غواری. کرزای سه پا داغا ویناکی زین شایانی وویل چه ده مخنو وویل سوی. آیا داغا ورتا فرصت ورکو که نورکو چه ده وگوری چه داغا کارون چه ده ویلی دی کهیه که نکهیه یاو او دومی داده چه بین ملی طولن هم اوزدی تا متوجی سوی دی چه پا افغانستان که باید داغا سیاو نظام راشی چه داغا نظام ده خلکو ده گتی ده پارا کارو کهی ده خپل ده جبونو ده پارا کارو نکهی دا چیزو اوس انتقاد وکم چه مشروع ده که قانونی ده که نده دانو یو حقوقی موضوع ده کلا چه ما سر بیزاد صاحب کی نیز با سر وغه گیگم بیزاد صاحب خپل په شورا کې ده او پیگی چه قانونیت او مشروعیت چی شی توایی کلا چه بین المللی طولنه او ده افغانستان خلق یو نظام مومنه حتی که کودتا چیری وشی تر هغه وقت پوری چه موافق نوی کامیاب سوی نوی هغه تا غیر مشروع وی کلا چه موافق شو مشروع ده اوز کرزای صاحب الوڑه وکلل او اوس د جمهور رئیس په صفت وټاکل سو دوی اوس پر هغه شانو باندې انتقاد وکړي چې دوی وعده کړی او هغه سرت نسیر دغه اختلافات په موجوده حالت کې زه فکر کوم غیر دینه چې تخریب وي غیر دینه چې تفرقه اندازی وي غیر دینه چې د خلکو د خېګړې نه سرغړول وي بل کار نشته زه د بیزاد صاحب نه او د بیزاد صاحب د ملګرو نه داسې خواهش کوم چې هر هغه شی چې نن کرزی ویلی او نسی انجامولی او یا نه غواړي چې انجام کړي پا آقا وقت که زم ورسره یو لاسته ایم او زب هم ورسره یو زی وایم چه هو دا شای تا ویلی او تا ندی کرده او دا چه ده مخه وایم سابقه حکومت که چه شای و خود طول پا دی باند انتقادو که چه پا سابقه که فساد موجود و کار اهل تای نو سپارل سوای صادق ماموران نو دا طول پا دی پیگی او جهانیان هم دیتا ویل
بایز آسف دا وقت ورکی سر
بسیار خوشحالم که دوستان موضوعات گذشته را مطرح کردن. من لازم هست که کوتاه اشاره بکنم که آنچه در سه دهه گذشته بر ملت افغانستان و بر کشور ما تحمیل شد و باعث جان باختن صدها هزار انسان در این سرزمین و ویرانی وطن شد به خاطر قانون شکنی ها و خود بزرگ بینی ها و انحصار طلبی ها بود. مشکل اساسی در زیر پا گذاشتن قانون هست. ببینید ما با آقای کرزی هیچ خصومت شخصی نداریم، اتفاقا ما با حرفای برادر ما جمال که نمیدونم از افغانستان در تماس بودن یا از خارج، به هر حال به عنوان یکی از شهروندان این سرزمین حقشان هست که نظر بدن و نظرشان محترم هست. ما هم با دغدغه های اونها شریک هستم، ما هم از اختلافات قبلی سوختیم و این وطن در کل سوخت. اما یک چیز را یادآوری بکنیم که چه چیزی سبب شد که این وطن بسوزه و صده افغانستان در ناآرامی باشه. سنگ تهدا و تمام ناآرامی ها تخطی از موازین قانونی و حرمت نگذاشتن به رأی و اراده ملت افغانستان بود. آنچه که ما امروز تأکید میکنیم میگوییم که حکومتی که سنگ اولش کج نهاده شده باشه نباید انتظار راستی از او حکومت ما داشته باشه. متاسفانه هر کسی برای پیشبرد برنامه های خاص خود امروز وحدت ملی، منافع ملی، امنیت را بهانه قرار داده، اما در عمل مخالفش حرکت میکنه. دوست عزیز ما که صحبت کردن رئیس کارشناس و من دعوت کردن که مسائل را در نظر بگیریم، من میخوایم از ایشان دعوت بکنم که ایشان همین مسائل را در نظر بگیرن. همین جناب آقای کرزی ملت افغانستان و جهانیان از زبان مبارک ایشان شنیدن که گفتن که ما پیروز انتخابات نبودم. حالا چه شد که بدون انتخابات ای جناب ادعای زعامت افغانستان داره؟
خپل اوس بیا هم ډاکټر عبدالله په مخالفت کې ولاړ دی او که خپل مخالفت نه لاس اغسته داسې معلومیږي چې هلته ځینې خبرې روانې دي چې هغوی ته به کومه څوکۍ ورکول کېږي چې به دوی به بېرته دغه خپل نظر چې لکه څنګه چې استاذ ډېر تند نظر لري کېدای شي د څپې لږې نرمې شي. داسې اوازې دي، یعنې د امکانات تاسې نه وینئ چې په حکومت کې به هغوی سهیم شي او دا ستاسې انتقادونه به هم لږ نرم شي. بهزاد صاحب څه فکر کوئ؟
ببینید من بسیار تأسف میخورم که وقتی ما اصرار میکنیم بر رعایت موازین قانونی این اصرار ما عنوان تند به خود میگیره، سخنان تند به خود میگیره. هرگاه دکتر عبدالله یا افرادی که تا دیروز اعلام کرده بودن که این حکومت این دعوت غیر قانونی حاضر بشن که این رشوه های سیاسی که آقای کرزی پیشنهاد میکنه این را بپذیرن،
در حقیقت وارد یک ابتذال سیاسی شدند.
پهانیار صاحب محمود تاسو کوم داد بهزاد صاحب خبر مو اوریدلی د استاد خبر مو تاسو اوریدلی او دا غورونو خبر مو اوریدلی څنګه تفسیر کوی تاسو صاحب؟
تشکر. قسمی که می دانیم واقعا ما قسمی که قبلا گفتم وارد یک مرحله اساس و بحرانی هستیم. هم منافع کشور ما به یک نحو با چالش های اساسی مواجه است، توقعات مردم هم بسیار زیادتر است و از طرف دیگر جامعه بین المللی هم خواهان تغییرات گسترده و مثبت در دولت افغانستان می باشه. بدون شک اگر ما قضیه را به شکل خوشبینانه بررسی بکنیم، میشه که با سخنان خود آقای کرزی تکیه بکنیم و سخنانی که امروز داشتن وعده هایی که دادن فکر کنیم که عملی شده. خب طبعا بدون شک ما یک جامعه ایدال برای 5 سال آینده خواد داشتیم و مشکلات مردم از هر ناحیه مرفوع خواد شد. یک نوع زن و تردید در جامعه وجود داره که با چی ها ما میتونیم یا با کدام ابزار میتونیم تغییرات اساسی و گسترده را ایجاد بکنم. شاید که تکیه که گروه دکتر عبدالله هم میکنه به این نقطه باشه، به خاطر هزی که تا حال در سخنان آقای کرزی بیشتر به هو نکات تکیه شده که به عنوان مشکلاتش حساب میشه، طور مثال فساد، فقر فراگیر، مشکلات امنیتی، نداشتن یک دولت خوب، مصلحت گرایی، این از جمله پوینت هایی است که باید حلش بکنه. اما برای توسعه و گسترش ارزش های دموکراتیک و ایجاد یک فضای امن و حداقل دولت رفاه چی کارهایی باید صورت بگیره؟ من به این باور هستم که اگر در دولت جدیدی که ما این آینده تجربهش میکنیم واقعا از صداقت کار گرفته شوه و ادهو از افرادی که به یک نحو به جامعه دلسوزی دارند و به جامعه باور دارن و به افغانیت باور دارن و میخوان که جامعه را به سطوح خوبی از ترقی سوق بتن، اگر اونا وارد صحنه میشن، وارد کابینه میشن، بدون شک ما مبدید مثبت به او خاطریم. اما مشکل اساسی که اگر جازیتان باشم عرض بکنم مسئله مصلحت هاست. شما دیدین که در روند انتخابات فعلی کسانی که با آقای کرزی همکار بودن از گروه های متفاوت سیاسی هستند که به یک نحو جامعه بین المللی هم به اونا انتقاد داره. طبعا وقتی که اونا خودشان در قدرت شریک میبینن، کاندیدای خود برای بعضی پست ها دارن و من نمیدونم که آیا اجماع کلی برای ایجاد یک دولت میان از اینا وجود خواهد داشت یا هی که نوع شکل اجاره را خواهد گرفت، هر چوکی که پنج چوکی مربوط به یک شخص، یک چوکی مربوط به یک شخص، که در هان صورت ما نمیتونیم توقع از این داشته باشیم که یک دولت داریم که به یک سمت و سوی مثبت حرکت میکنه. بدون شک مردم ما خیلی خسته هستن از جنگ و اونا علاقمند به این هستن که نظام بعدی یک نظام باشه که برای مشکلات از اینا دارو بسازه، نه ای که درد از اینا بیشتر بسازه.
استاد خبر قطع شد، لیزر تلفنم قطع شد. مهربانی که دوام آوردی.
من باز هم تاکید میکنم جناب الکوزی و دیگه دوستا که اصرار بر قانونیت تندروی نیست، عین اعتدال هست. اما پرداخت رشوه سیاسی حلال مشکلات افغانستان نیست. ببینید آقای کرزی هر وزارتخانه را امروز به بیش از 10 نفر وعده کرده و امروز جنجال بزرگش از امروز آغاز میشه که چگونه خواهد توانست این همه مشتاقان وزارت و سفارت را از خود راضی نگه بداره. چیز دیگه ای که من در صحبت‌های دوستا بود که انتقاد کردن در صحبت‌های ما وظیفه‌ایم هست به عنوان یک نماینده ملت افغانستان که سوگند خوردیم که از موازین قانونی دفاع بکنیم، سکوت در برابر فساد، در برابر قانون شکنی و در برابر تقلب را بزرگترین خیانت می‌دانم و اگر یک نفر هم در افغانستان باقی بمانم این روند را روند رو به جنگ می‌دانم و آقای کرزی مسیری را آغاز کرده که افغانستان اگر این مسیر را تعقیب بکنه به سعادت نخواهد رسید و مشکلات صدقه گذشته افغانستان به نوع دیگر متاسفانه در حال تکرار شدن هست و این برای امنیت ملی ما و منافع ملی ما و وحدت ملی افغانها بسیار صدمه جدی وارد خواهد کرد.
بله.
ما روزهای تلخی را میبینیم و پیشبینی میکنیم و از همین رو هست که امروز صدای اعتراض بلند میکنه.
تشکر سپاس از توضیحاتتون.
خب ما شما به یک نتیجه میرسیم، روی دیگه صحبت نمیکنیم. دکتر سیف عبدالله و همکارانشان اینا خوب مخالف فعلا سرسخت هستن و فعلا بسیار جدی بیانات دارن، منتها در یک هفته گذشته ما تر یک آواز بسیار بلند از طرف از اینا نشنیدیم. ما گفتیم که چپ ششتن یعنی علامت رضایت هم است. آقای فاروق بشر، شما چی فکر میکنید؟ این تثبیت ما درست است یا ما اشتباه میکنیم؟
کاملا شما درستی را تشخیص دادین. قصه در ایج است که
ما تنها خود ما نیستیم در این جامعه. جامعه بین المللی هم در افغانستان امیقدر سهیم است مثل که افغان ها سهیم هستن، به لحاظی که فرزنداش در این مملکت کشته می شوه، تکسی را که دوجه مردمش می ته در افغانستان مصرف می شوه، و هدف اساسی در ایجا از خارجی ها آوردن یک نظام سالم است که او بر مبنای عدالت و قانونیت استوار باشه. چیزی را که بهزاد صاحب می فرماین که قانونیت برش ترجیح می تن و قانونیت می خواین که او را حکم بکنن به او با اساس قانون، ما هم طرفدارشان هستم که قانون باید بر همه یکسان تطبیق شود. اما یک طرف باید خود بیزاد صاحب فراموش نکنن که دکتر صاحب عبدالله هم در حکومت اول آقای کرزی شامل بود. دکتر صاحب عبدالله به حیث وزیر خارجه بود. ما یقین کامل دارم که بوش در جنگ یا بوش اتوار این جنابشان خوانده که در اوج چه واقع شد، ما سر زود تشریح نمی کنم. اما یک چیز را متوجه باشین که یک دوری بحران افغانستان سپری کرد، امی دوری 10 ساله که این جهادین یا مجاهدین در اینجا آمدند، چی جنایاتی در افغانستان صورت نگرفت که امروز هم همه کس از او میترسه، چی جنایاتی در وقت طالبان صورت نگرفت که امروز همه از او کس میترسه. اما امروز باز هم اینقدر شده که در افغانستان ما میتونیم که مو پاتک هایی که موجود بود در شهر کابل در هر منطقه یک حکومت موجود بود و از بین رفته.
دغه بحث بعد خبرونه په دوهمه برخه کې دوام ورکړو. موږ سره پاتشي
www.azadiradio.com